360 میں انسانی ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جاری، پاکستان کی درجہ بندی اس سال بھی مایوس کن کیوں رہی؟ وجوہات جانیں گے آج کے شو میں۔ امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP نے اس سال کے لیے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ شائع کی ہے۔ اس انڈیکس میں انسانوں کی ترقی کو پرکھ کر دنیا بھر کے ممالک کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اقتصادی اور غیر اقتصادی دونوں عوامل کی بنیاد پر کسی ملک کی خوشحالی کی سطح کا تعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غیر اقتصادی عوامل میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ اقتصادی عوامل میں شہریوں کی فی کس آمدن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر ان عوامل کی بنیاد پر ملکوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس برس 193 ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان 164 نمبر پر ہے۔ یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ پچھلے کچھ برسوں میں پاکستان کا نمبر اس کے آس پاس ہی رہا ہے۔ گزشتہ چند عشروں میں پاکستان نے انفراسٹرکچر کے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں پر کام کیا ہے، اور کچھ پر کام ابھی جاری ہے جن کے لیے بھاری قرضے لیے گئے، جن کا بوجھ ملک کا ہر شہری محسوس کر رہا ہے۔ لیکن کسی بھی حکومت نے انسانوں کی ترقی میں سرمایہ کاری کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا، اسی لیے جنوبی ایشیائی خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کہیں پیچھے ہے۔ تو آخر وہ کیا عوامل ہیں کہ پاکستان میں ترقی کے اشارے اتنے مایوس کن ہیں؟ تقریباً 30 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں انسانوں کی ترقی کے لیے صحت، تعلیم اور صنفی برابری جیسے شعبے کیوں نظر انداز رہتے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP کی رپورٹ کے مطابق انسانی ترقی کے حوالے سے درجہ بندی میں سب سے اوپر سوئٹزرلینڈ اور سب سے نیچے افریقی ملک صومالیہ ہیں۔ اس درجہ بندی میں 193 ممالک شامل ہیں، جس کے لیے کسی بھی ملک میں تعلیم، صحت اور لوگوں کی انکم وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر چند یورپی ممالک سر فہرست ہیں۔ ان میں سوئٹزرلینڈ کے علاوہ ناروے، آئس لینڈ اور ڈنمارک بھی شامل ہیں۔ یورپ سے باہر ہانگ کانگ بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین ممالک جیسے امریکہ اور چین کا نمبر اس درجہ بندی میں نیچے آتا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک اس درجہ بندی میں قدرے نیچے ہیں۔ UNDP پاکستان کے نمائندے کے مطابق کووڈ کی وبا سے سنبھلنے کے باوجود پاکستان کی درجہ بندی مسلسل سماجی، اقتصادی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان 0.540 پوائنٹس کے ساتھ 193 ممالک کی درجہ بندی میں 164 نمبر پر ہے۔ خطے میں سری لنکا سر فہرست ہے اور عالمی درجہ بندی میں اس کا نمبر 78 ہے۔ اس سے نیچے بنگلہ دیش اور بھارت ہیں۔ سب سے آخر میں افغانستان ہے جس کا نمبر 182 ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے سید محمد علی، جو بین الاقوامی سیاسی امور کے علاوہ ماحولیات اور انسانی ترقی جیسے موضوعات پر بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو، ویلکم ٹو دا شو۔ اس سال کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں 193 ملکوں کی درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں پاکستان کی رینکنگ 164 ہے۔ کیا آپ کو اس پر کوئی حیرت ہوئی؟
حیرت تو جی خاص نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ہے، پاکستان یہی لوئسٹ جو کیٹیگری ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی، اس میں ہی ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے 90 کی دہائی سے جب سے یہ انڈیکیٹرز بنے، تو امرتا سین جو نوبیل اکانومسٹ تھے، محبوب الحق جو ہمارے ضیاء کے دور میں تو وہ فنانس منسٹر تھے، پھر انہوں نے اپنا یہ ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر پاکستان میں اسلام آباد میں کھولا تھا، تو وہ لوگ حالانکہ اتنی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور UNDP کے لیے یہ چیزیں انہوں نے بنائی، تو تب سے پاکستان کا اس سطح پہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو کافی برا ہی حال ہے۔ کچھ اس سے پہلے 2014-15 2016 میں کچھ بہتر تھے, مگر 2017 کے بعد تو ہم اسی کیٹیگری میں ہیں.
بالکل. اچھا, ہماری آڈینس کے لیے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان الفاظ میں بتائیے کہ وہ کون سے شعبے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانوں کی ترقی جو ہے اس رپورٹ کا جو انڈیکس بنتا ہے اس میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے.
تو ڈاکٹر محبوب الحق اور باقی لوگوں نے جب اس پہ کام کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, جو معاشی سطح پہ اکنامک گروتھ ہوتی ہے اس کا صرف آپ ملک کی ایک تعداد جو پاپولیشن ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ بات نہیں بنتی. تو کم از کم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, اور پھر انسانی آمدنی پر کیپٹا جو ہے وہ کیا ہے, تو اس کا ملاب جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر ہے. اور بھی کئی چیزیں اب اس میں شامل ہوتی ہیں, مطلب ایک خواتین کے لحاظ سے جو جینڈر پیرٹی کا ایک انڈیکس ہے, پھر انیکوالٹی کے لحاظ سے ہے, پھر ملٹی ڈائمینشنل اسپیکٹس ہیں پاورٹی کے, مگر بنیادی سطح پر یہ تین چیزیں ہیں جی, صحت ہے, آمدنی ہے اور تعلیم ہے.
ٹھیک ہے, ہم سات اور بھی ایلیمنٹس شو میں شامل کریں گے. اس وقت ہم ایک رپورٹ کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو. انسانی ترقی میں فیکس آمدن اہم کردار ادا کرتی ہے. حالیہ کچھ برسوں میں مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے متوسط طبقے پر ہوا ہے. جہاں ایک فرد کمانے والا ہو وہاں تو مشکلات ہوتی ہی ہیں, لیکن ایسے خاندان جہاں میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں, دونوں برسرے روزگار ہیں, انہیں بھی اپنے گھریلو بجٹ میں سے اہم چیزوں کی کٹوتی کرنی پڑ رہی ہے. کراچی سے سدرا ڈار ملوا رہی ہیں ایک ایسی ہی فیملی سے جو مہنگائی کے سبب روزمرہ کی ضروریات کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
مجھے 19 ایئرز ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے, اور جب شروع میں سیلری کم تھی لیکن خرچے کم تھے اور مہنگائی بہت کم تھی, اتنی کم تھی کہ ہم کم پیسے میں بہت سارا سامان خرید لیتے تھے. اب سیلری بڑھ گئی ہے لیکن اتنی نہیں بڑھی ہے, مگر خرچے اس کا ڈبل ہو چکے ہیں.
پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتا سیلریز کا کیا ہے, ایشوز ہوتے ہیں, چھ چھ سال سیلری نہیں بڑھتی لیکن انفلیشن منتھلی یا ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہے. اب جب انفلیشن اتنی بڑھ رہی ہے اور سیلری اتنی کی اتنی ہے تو اس کو مینیج کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر پیٹرول کے پرائسز بڑھتے ہیں, پیٹرول کے پرائز بڑھتے ہیں تو ہر چیز پہ فرق پڑ جاتا ہے. آفس جانے کے لیے بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے, گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے, یا کہیں اور آنے جانے کے لیے پیٹرول ڈلوانا ہے, پھر اس کی وجہ سے دوسری چیزوں کے پرائز بڑھ رہے ہیں.
کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے, اسکولنگ ہے, پھر فیسیں ہیں, پھر وین والے کی فیس ہے, پھر اور خرچے ہیں, بلز بہت زیادہ آنے لگے ہیں. مطلب جو ہمارا بجلی کا بل پہلے 5,000 آتا تھا اب وہ اتنا زیادہ بڑھ کے 15,000 آ گیا ہے. اے سی اگر چلا لیا تو اور مصیبت, اور گیس کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن, اور بہت سارے خرچے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کی فیس, سودا ہے, ظاہر سی بات ہے بچوں کا گھر ہے تو چیزیں بھی لانی ہوتی ہیں ان کی پسند کی چیزیں, پھر شادی بیاہ ہو گیا یا کہیں جانا آنا ہو گیا اس کے کپڑے الگ, مطلب ہر چیز کا الگ ایک آپ کے پاس لم سم اماؤنٹ ہونا چاہیے.
یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بڑے اسٹور پہ جانے سے آپ کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایکسٹراڈنری چیزیں رکھی ہوئی نظر آتی ہیں, تو آپ نہیں تو بچہ نہیں تو بیوی کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا ہے, چلو یہ اٹھا لو. بڑے اسٹور پہ جانے سے اگر آپ کا 10,000 میں گروسری آنی ہوتی ہے تو وہ 15-20 تک چلی جاتی ہے, 20,000 تک, جبکہ اس کا ہم نے آلٹرنیٹ یہ کیا کہ آپ چھوٹی شاپ سے جا کے سامان اٹھاؤ تاکہ جو ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے وہ نہ ہو.
پڑھائی پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے, ہاں ہم اپنے دیگر خرچے ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیس دو مہینے کی جاری ہوتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے پارلر کا خرچہ ختم کر دیا. پارلر جاتی تھی میں باقاعدگی سے, اب نہیں جاتی. آئی بروز کے لیے جاتی ہوں, وہ بھی بہت کم. اور پہلے میں کپڑے کبھی بھی خرید لیتی تھی, اب میں سیل سے اٹھاتی ہوں, کہ سیل لگے گی تو میں انتظار کرتی ہوں کہ سیل لگے گی تو پھر میں کپڑے لوں گی.
بلز, یوٹیلیٹی بلز مینیج کرنا مشکل ہے. میں کیونکہ میرے ساتھ وائف بھی جاب کرتی ہیں تو دونوں مینیج کر لیتے ہیں کسی طرح, لیکن جو لوگ ایک بندہ جاب کر رہا ہے وہ تو بالکل سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں, اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے.
جاب چھوڑ بھی چکی ہوں اور اس کے بعد یہ ریئلائز بھی کر چکی ہوں کہ نہیں بھائی, ایک کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا, اس لیے دوبارہ جاب کی اور ورک فرام ہوم بھی کیا, فری لانس رائٹنگ بھی کی, فری لانس کام بھی کیا. تو میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں جو کہ پیسے آتے رہیں ہاتھ میں, پیسے رہیں, کیونکہ پیسے بہت ضروری ہیں.
سیونگ تو ہو ہی نہیں رہی, اور اب جس حساب سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں تو بالکل سیونگ ہو ہی نہیں سکتی. تو آنے والے وقتوں میں یہی ہے, یا تو کوئی دوسرا اپنا کام شروع کیا جائے, یا اس جاب کے ساتھ ایکسٹرا پارٹ ٹائم جاب بھی اسٹارٹ کی جائے، ڈبل جاب کی جائے، یا پھر کوئی اپنا ایسا کام اسٹارٹ کیا جائے جو کہ خرچے پورے کر سکے.
مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مینیج ہو پائے گا انفلیشن. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید ہم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، ہمارے لیے اب جگہ نہیں رہی ہے. کیونکہ ایک متوسط طبقہ جس طریقے سے زندگی گزار رہا تھا، دعوتیں بھی کرتا تھا گھر میں، اس کے یہاں لوگ بھی آتے تھے، مہمان بھی آتے تھے، ہم بھی کہیں جاتے تھے. اب ہم کہیں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس جہاں جا رہے ہیں وہاں انتظام ہوگا، یا ہمارے یہاں اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کتنی ڈش رکھیں، کتنی کم کریں. تو جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں نا، تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے اب آپ کی اس وہاں جگہ نہیں رہی، اس ملک میں یا اس علاقے میں یا اس شہر میں جگہ نہیں رہی. تو مجھے ایسا، میں سوچتی ہوں کہ شاید ہمیں اب یہاں نہیں رہنا چاہیے.
میری پلاننگ تھی کہ میں اپنا گھر کر لوں، کیونکہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. لیکن جتنے اگر آپ سیونگ کرنے کی سوچتے ہیں یا بینک سے لون لینے کی سوچتے ہیں، تو شرح سود اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے انفلیشن کی وجہ سے کہ آپ بینک سے لون بھی نہیں لے سکتے، پھر سیونگ اتنی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنے زیادہ گھروں کے پیسے بڑھ گئے ہیں کہ جو خواب تھا کہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی گھر بنا سکیں گے.
سدرا ڈار کی رپورٹ آپ نے دیکھی. کسی ملک کی ترقی میں، آپ کے لیے میرے لیے سوال، کسی بھی ملک کی ترقی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر کیوں توجہ دی جاتی ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کا شہریوں کی خوشحالی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے آپ کے لیے؟
دیکھیے جی، آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا کہ چین ہے یا امریکہ ہے، سب سے پاورفل ممالک ہیں، مگر اگر آپ اس پہ دیکھیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز پر، تو وہ اتنے آگے نہیں ہیں. کیونکہ یہاں پر بھی ایسے حالات ہیں کہ ہوملس لوگ بھی ہیں سڑکوں پر اور جیف بیزوس بھی ہیں. تو یہ جو فرق ہے، اگر آپ صرف آمدنی کو دیکھیں، ملک کی آمدنی کو، اور ڈیوائڈ کر دیں کہ جی 400 million لوگ ہیں، تو اس سے تو نہیں پتہ چلتا. اس لیے یہ تھا کہ جی آپ کم از کم دیکھیے کہ ایجوکیشنل لیول کیا ہے صحت کے لحاظ سے. اب یہاں پر تو پھر بھی 80 کا ہونا مشکل نہیں ہے، ہمارے جیسے ممالک میں تو 65 کی عمر کے ارد گرد، 1-2 آگے پیچھے یہ ایوریج ایج ہے. سو یو سی، اس لیے یہ ہے کہ صرف وہ پیسے سے بات، اور بالخصوص کیونکہ اب یہ اکنامک سسٹم دنیا کا ایسا ہے کہ وہ اس میں فرق بہت ہے، ہیو مطلب انیکوالٹی بہت ہے، امیر اور غریب میں فرق بہت ہے. تو وہ چیزیں جب آپ پھر ڈیٹا لیتے ہیں اور ایوریجز لیتے ہیں، تو وہ چیز نہیں نظر آتی. سو اس لیے کم از کم ان 3 پیرامیٹرز پر تھا کہ جی اب اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. بلوچستان میں، آپ سندھ، اندرونی سندھ میں دیکھ لیں، جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں، اور لاہور جیسے شہر میں دیکھ لیں، بہت فرق ہوگا. سو یہ ایک ریئلائزیشن تھی، اور یہی 90 کی دہائی میں محبوب الحق اور باقی لوگوں نے اچھا کام کیا کہ آپ صرف پیسے سے اور اکنامک گروتھ سے بات جو ہے، آپ ملک کی خوشحالی کی بات نہیں کر سکتے.
تو پاکستان میں کیا جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ ترقی کا مطلب یہ انفراسٹرکچر بنا دیا جائے، بلڈنگز بنا دی جائے، یہ سب کر دیا جائے، انسانی جو ڈیولپمنٹ کے فیکٹرز ہیں، کیا ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا سیاست؟
مطلب زبانی سطح پہ تو نہیں کیا جاتا، روٹی کپڑا مکان اس طرح کی بہت باتیں تھیں، تعلیم کا بھی ریکگنیشن ہے، مگر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے اب جو دھڑا دھڑ جو چین سے مطلب ڈیولپمنٹ ہو رہی، سڑکیں بن رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں بلوچستان میں اسی لیے لوگ ناراض بھی رہتے ہیں کہ جی یہاں پہ سڑکیں تو بن رہی ہیں، گوادر میں پورٹ بن گیا ہے، تو ہمیں ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا ہے؟ اگر چینی انجینئر آئے ہیں اور حکومت نے اپنے ہی اداروں کے تھرو کام کرانا ہے، تو ہماری خوشحالی کدھر ہے؟ سو اس میں یہ ہے کہ صرف ایک روڈ بننے سے، ایک سڑک بننے سے جو ہے وہ کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ سو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، اور یہ کچھ اکنامک گروتھ کے ماڈلز جو ہیں جس طرح دنیا میں چلتے ہیں، یہ کچھ ان کا بھی قصور ہے.
اچھا، اس رپورٹ میں ساؤتھ ایشین ریجن کے 9 countries کی جو ہے وہ درجہ بندی کی گئی، اس میں سری لنکا سب سے ٹاپ پر ہے. ایک عام شعبہ جو انسانی ترقی کا مظہر سمجھا جاتا ہے وہ ہے تعلیم. اب پاکستان نے اس شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے، وہ کافی نہیں سمجھی جاتی. UNDP کی درجہ بندی میں سری لنکا اس لیے بھی بہتر ہے کہ وہاں کئی دہائیوں تک چلنے والی خانہ جنگی کے باوجود شرح خواندگی خطے میں اچھی رہی ہے. تو پاکستان سری لنکا جیسے ملک سے کیا کوئی سبق سیکھ سکتا ہے؟
وہ تو ہمیں بڑے سالوں سے سیکھنا چاہیے تھا. ہم نے دیکھیے نا وہاں تو یہ جو تامبلز کے ساتھ اتنے سال ان کی جنگ رہی, خانہ جنگی رہی, اس کے باوجود انہوں نے تو 80 سے جو ہے وہ یونیورسل ایجوکیشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, مفت تعلیم دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اب ان کی 90% سے زیادہ جو ہے وہ اڈلٹ لٹریسی ہے, مطلب لٹریسی ہے. ہماری جو ہے وہ 60 کے ارد گرد ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو ہم اتنا فوکس نہیں کرتے تعلیم کے اوپر, پھر یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی ادارے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا تعلیم. تو یہ ہے کہ ایک پھر وہ دوسرا پرائیویٹ سیکٹر اب تعلیم کیسی ڈیلیور کر رہا ہے, اور یہاں پر ہم جو امیر اسکول ہیں جہاں پر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اثر و رسوخ والے اپنے بچوں کو بھیجنے کے, اس کے علاوہ میں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, مطلب جہاں پر 500, 600, 700 روپیہ ہے, وہ مکی ماؤس کی تصویر لگا دیتے ہیں, ٹیچروں کو وہ پیسے دیتے نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ اور یہ جو ہے اس طرح کی تعلیم پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے کرنا, یہ صرف پاکستان حکومت نہیں کہتی, یہ ورلڈ بینک جو ہے وہ ہمیں کئی سالوں سے انکریج کر رہا ہے کہ جی آپ اپنے خرچے سرکاری بند کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کام کرنے دیں. تو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کی. آپ مطلب یہ تو ہماری اڈلٹ لٹریسی ریٹ یا ہمارا لٹریسی ریٹ 60% پلس ہے, مگر آپ کئی اسٹڈیز جو تعلیم کو غور سے دیکھتے ہیں تو لوگوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب نہ وہ ٹھیک طرح پڑھ سکتے ہیں بچے, نہ وہ سمجھ سکتے ہیں, نہ تجزیہ کر سکتے ہیں.
علی ہم آپ کی طرف آئیں گے واپس. اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمیں آسیہ مغل جوائن کر رہی ہیں جو ماحولیاتی مسائل اور صنفی مساوات پر بلاگنگ کرنے کے علاوہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی سرگرم ہیں. آسیہ, تعلیم اور صحت پاکستان کے وہ شعبے ہیں جن میں خواتین اب بھی پیچھے ہیں. تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک رسائی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
جی بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ابھی بھی بات چل رہی تھی, آپ لوگ اسی کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں کسی بھی ملک میں, چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہو یا ترقی پذیر ملک ہو, وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ سب سے بڑا عنصر ہی پاکستان میں ناقص صحت, تعلیم, خوراک, پھر آمدنی, اور پھر جو وسائل ہیں اور جو بنیادی سہولیات تک رسائی ہے وہی غیر مساوی طریقے سے تقسیم کی گئی ہے. تو اب یہاں پر جب ہم سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ تعلیم اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پر جو کہ ہم جانتے ہیں سبھی کے پتر شاہی نظام ہے یہاں پر. تو یہاں پہ خواتین کو تو ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے, سامان سمجھا جاتا ہے, تو تعلیم ان کے لیے تو سمجھی ہی نہیں جاتی. گھر میں بھی ڈسکریمنیشن جب ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی لڑکی نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کل کو ہم نے شادی کر دی. تو جب ہماری سوچ ہی سوسائٹی میں, معاشرے میں اس طرح کی ہوگی, تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دیں گے, پھر غربت ہماری جو ہے وہ ایک اہم عنصر بن چکا ہے جس کے لیے حکومت نے بہت سارے اسٹیپس لینے ہوتے ہیں. پھر ہماری جو خواتین ہیں, جو ینگ گرلز ہیں, ان کو بزنس میں لانا, کاروبار میں لے کے آنا, خواتین کو اکنامیکلی ان کو امپاور کرنا از ویری امپورٹنٹ. لیکن جب اس کے اوپر حکومت کچھ نہیں کرتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار, غیر سرکاری ادارے بھی تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بہتری آئی ہے, گو کہ ابھی جو ایچ ڈی آئی رپورٹ آئی ہے 2023 میں, اس کے مطابق تو ہمارا گراف تھوڑا نیچے ہی گرا ہے. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں, جیسے پاکستان میں احساس پروگرام جب چل رہا تھا تو بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ جو خواتین ہیں ان کو وومنس امپاورمنٹ میں, ان کو فائنینشلی امپاور کیا جائے, ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ ان کو دی جائے تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں. فار ایگزامپل جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ 9.3 million وومن بینیفیشریز کے ساتھ کام کر رہا ہے, ان کی وہ ٹریننگ کروا رہا ہے فائنینشیل مینجمنٹ پہ, اور یہ وہ طبقہ ہے جو غریب سے غریب تر طبقے سیگمنٹ ہے سوسائٹی.
اچھا آسیہ یہ بتائیے, دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس سال کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کی محض 25% خواتین لیبر فورس کا حصہ, یعنی فل ٹائم جاب کرتی ہیں. تو خواتین میں آمدن کا تناسب بھی اسی لحاظ سے بہت کم ہے. ایک ایسا ملک جہاں کی آبادی کا کم از کم نصف خواتین ہے, کیا آپ معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی اس طرح کی شمولیت سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں جب ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں, وومن انٹرپرینیورس جو خواتین کاروبار میں ہیں, تو اگر ہم دیکھیں تو جو 22% اس وقت چھوٹے کاروبار ہیں پاکستان میں جو کہ رجسٹرڈ ہیں, آپ جو نان رجسٹرڈ ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے, اس کا بھی 1% 1% حصہ خواتین. تو جب ہم میں ابھی دیکھ رہی تھی تو ایک محتاط سروے کے مطابق دنیا میں امریکہ جو ہے اس وقت لیڈ کر رہا ہے خواتین کو کاروبار میں لے کے آنے پر, وہ اس کو اہمیت دیتا ہے. اور پاکستان میں بھی اس وقت بہت سارے ایسے پروگرامز چل رہے ہیں جس میں خواتین کو کاروبار میں لانے پر ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, ان کو فائنینشیل سپورٹ سیڈ فنڈنگ کی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سارے اسٹیپس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا, جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں. اور خواتین کو تو آپ دیکھ لیں, خواتین کو کہیں پر بھی کیا پیرٹی ہے, کیا خواتین کو ایکول حقوق مل رہے ہیں, کیا صحت کے حوالے سے دیکھا جائے, تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے, کاروباری جو سہولیات ہیں, کیا اس میں جو قرضے دیے جا رہے ہیں خواتین کو, اس میں بھی بہت کم لیول پر ایسے ہے کہ ان کو سود سے بالا تر قرضے دیے جاتے ہیں, اور خواتین کو انکریج کرنے کے اوپر ہو کہ ابھی بہت کام ہو رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہم اگلے کچھ سالوں میں دیکھیں گے آبویسلی. لیکن اب کتنے سالوں میں اس کے اوپر کام نہیں ہو پایا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا.
اچھا آسیہ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ, دونوں ایوان شامل ہیں اس میں, ریزرو چیف, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, 20% کے اراؤنڈ ویمن جو ہیں وہ اس میں نظر آتی ہیں. تو خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن پاکستان میں, اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا وہ اچھی اس کی شرح ہے؟
دیکھیں اگر ہم پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں تو خواتین کی شمولیت کو ہم نے دیکھا کہ بہتری آئی تھی اس پہ, بہت ساری گراس روٹ سے خواتین نے جوائن کیا تھا ریزرو سیٹ پر. لیکن پھر وہی بات ہے, آبویسلی کہیں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اوتھینٹکلی ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ خواتین کی ایک مناسب شمولیت سیاسی پارٹیز میں ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, پروونشل اسمبلیز میں ہے. تو یہاں پر ابھی بھی سوالات ہیں جو جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, بہت تھینک یو ویری مچ. اور رائٹ, آپ نے ان کی ڈسکشن سنی. ہم بیک ٹو اپنی ڈسکشن پہ جاتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ یہاں پہ واشنگٹن میں موجود ہیں, آئی ایم ایف و تمام مالیاتی جو ادارے ان سے وہ کریں گے میٹنگز. پاکستان کی ترقی کے لیے ان انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے جی, قرضے ہم ان سے لیتے ہیں اور ابھی سے تو نہیں لے رہے, ہم جب سے کولڈ وار شروع ہوئی ہے تب سے ہم ان سے قرضے لے رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیے, چین سے پاکستان جو ہے, اور واقعی چین کا اب ہم نے بہت سارا قرضہ دینا ہے, اور چین نے جو انفراسٹرکچر تو بنا دیا, مگر اب وہ انفراسٹرکچر بنا کر جب تک معاشی ترقی نہ ہو, انویسٹمنٹ سرمایہ کاری نہ ہو, تو ہم قرضے کیسے واپس کریں گے؟ تو یہ کنسرن تو ہے, مگر یہاں پر امریکہ بھی دیکھیے, 50 سے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہمیں قرضے دیتا جا رہا ہے, تو اس قرضے سے کیا ہوا ہے؟ غربت کتنی کو ختم ہوئی ہے؟ پہلے تو چلیں 20-30 سال وہ ڈائریکٹلی سرکار کو پیسے ملتے تھے, مگر تب جب سے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ایک وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ دیتے ہیں پیسے, تو وہ تو کہتے ہیں پھر آپ جی تعلیم میں یہ کیجئے, صحت میں یہ کیجئے, تو وہ چیزیں ٹھیک ہے, ہم وہ پوری چیز نہیں کرتے ہوں گے, مگر اب 30 سالوں سے وہ چیزیں ہم کر تو رہے ہیں, تو اس کے باوجود اس کے نتائج کہاں پر ہیں؟ پھر ہمارے جب لیڈر یہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ قرضے تو واپس کرنے ہی کرنے ہیں, تو اب یہ قرضے جب واپس کرنے ہیں, آپ نے پھر فوج کو بھی پیسے دینے ہیں, تو پھر ترقی کے لیے, انسانی ترقی کے لیے کتنا پیسہ رہ جاتا ہے؟
تو قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جاتا ہے, یہ جو وشس سائیکل سے نکلا کیسے جائے؟
اس سے وہ کشکول تو جی کوئی بھی نہیں توڑ سکا, وہ اگر آپ نے کشکول توڑنا ہے پھر آپ کو نیچے سے کام کرنا چاہیے. ہم تو ہمیشہ جب سے ملک بنا ہے, ہم تو اوپر سے مسلم لیگ بھی جب بنی, ذمہ داری سسٹم کے ساتھ بنی, کبھی ہماری پراپرلی ہم نے جو ہاری ہے اس کو, تو اس کے پاس تو زمین ہوتی نہیں ہے, تو یہ کام جو ہے یہ نیچے سے ہونا, اصولاً تو نیچے سے ہونا چاہیے تھا, اور پرفیکٹلی کہیں بھی نہیں ہوا, مگر پاکستان میں تو بہت ہی اس میں گنجائش ہے.
بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایز گیسٹ رہے اور آپ نے انسائٹس دیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور خطے بھر کی جو اہم خبریں ہیں ان سے اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں urduvoa.com. اس کے علاوہ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی ملے گا, facebook.com www.voaarabic.com/voaurdu. اور آج اسی کے ساتھ شو ختم ہوتا ہے. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپاره وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي
له کنیکټې دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسې او خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سرچکی اوری په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه د طالبانو حکومت د دوه جهادي تنظیمونو پر ټلویزیونونو بندیز لګولې. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې بللې او د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران او اسرائیل تازه غواخونه اسرائیلی او ایرانی چارواکو پر یو بل د بریدونو او دفاعي اقداماتو یادونه کړي. امریکا چې په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړي وایي پر ایران به نوي بندیزونه ولګي. او په کاناډا کې د افغان کرکټ لوبغاړو فعالیت د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر غړي چې په کاناډا کې پناه اخستې د افغان اتلانو په نوم یو نوی کلب په جوړولو یې مسلکی فعالیت لسره پیل کړی.
سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه د حمل د میاشتې 28 او د اپریل 18 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون په دینیم سات خبرونه کې د منځني ختیځ د امنیت په اړه تازه خبرونه اوري. خو په پیل کې به د افغانستان په اړه معلومات ولرو. هیله ده چې موږ سره اوسئ. یعنی د افغانستان کې د رسنیو باندې د محدودیت په اړه باندې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د ویاندې مرزیه حفیظ نه به نظر واخلو چې دی به په سکایپ موږ سره پروګرام کې اوسي. او په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په اړه به دوه همکاران را سره اوسي چې د امریکا د تازه څرګندونو جزئیات به په سپینه ماڼۍ کې د سید عزیز رحمان نه واورو. او د ایران او اسرائیل د ګواښونو تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واورو چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به راسه خبرونه کوي. تاسو ټولو ته ستړي مې شوې مرزي جان. تاسو هم ستړي مې شوې. اول به راشو د سپینه ماڼۍ تفصیل ته. د امریکا حکومت خبر ورکړی دی چې په ایران باندې نوي بندیزونه لګي. په عین وخت کې د امریکا حکومت اسرائیلي چارواکو ته د سویلې دي چې په ایران باندې د ځوابیه بریټ ملاتړ یې نه کوي. د دې موضوع تفصیل به په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز رحمان نوورو چې خبرونه کې را سره ده. از جان د امریکا حکومت په ایران باندې د څه ډول بندیزونه لګولو یادونه کړي.
مانن آشنا صاحب د بندیزونو څرنګوالی به په راتلونکو څو ورځو کې به په ډاګه شي. دلته به د متحده ایالاتونو د خزانې یا د مالیه وزارت به دغه بندیزونه اعلان کړي. لیکن هغه څه چې معلومه ده یا معلوم دی هغه دا دی چې د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې پر اساس دغه بندیزونه به د ایران پر دفاع وزارت باندې به لګي. دغه بندیزونه به د ایران د میزایلي او د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د پروګرامونو پر ضد به لګي. دغه بندیزونه به د هغه حکومي او حقيقي شخصیتونو یا اشخاصو پر وړاندې به ولګي چې هغه د ایران د سپاهي پاسداران ځواک سره یا همکاري لري او یا ورسره مرسته کوي. د بندیزونو ترڅنګ واشنگټن دا هم په پلان کې لري چې په منځني ختیځ کې نه په ټوله سیمه کې خپل دفاعي ځواک نور هم پیاوړی کړي. په خاصه توګه هغه د دافع هوا سیستم د یعنی د میزایلونو او د ډرون الوتکو پر وړاندې کوم سیستمونه چلته و ځای پر ځای دي دغه سیستمونه به نور هم پیاوړی شي. د سپینې ماڼۍ په وینا جمهور رئیس بایدن دغه بندیزونه یا دغه ګام یې د خپل متحدینو سره په همغږي او دلته د کانګرس د مشرانو سره په همغږي پورته کړی دی. او سپینې ماڼۍ په دې باور ده چې دغه بندیزونه به د دې لامل شي چې په سیمه کې د ایران پوځي ځواک ضعیف شي او د دې لامل به شي چې د ایران حق کړن ایرانو ته چیرې سپینې مانې په وینا په نړۍ کې یا په سیمه کې ستونزې جوړوي د ایران دغه کړنو ته به جواب ورکړي. البته د واشنگټن ترڅنګ نن د اروپایي ټولنې مشرانو هم یو غونډه جوړه کړې ده او د سخکاري چې دوی به هم د ایران پر وړاندې نوې بندیزونه اعلان کړي، ځکه چې د اعلامیې یو نسخه چې د رسنیو سره شریکه شوې ده داسې ویل شوی دی چې دغه ټولنه دته چمتو ده چې د ایران پر ضد نوې بندیزونه ولګوي. او نن دغه راز او د جمعې پر ورځ د نړۍ د سترو اوو بډایو هیوادونو یعنی د جی اوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم غونډې لري او تمه ده چې دغه غونډو په پایله کې د ایران پر وړاندې نوې بندیزونه ولګوي.
مننه جان، دا د جی 7 یا د جی و هی ودونو خبره دی یاد کړه. زه ورسته تفصیل لیدونکو ته ورکم چې ایتالیا کې دوی غونډه کوي و اجنډا یې امداد منځنی ختیځ مسله ده. خود په خپل د اسرایلی چارواکو ایرانی چارواکو په اړه جلال زئی صاحب را سره د غواړم د معلومات واخلو. په داسې حال کې چې اسرایل مثلا د ایران د شنبې ورځې بریدونو ته د جواب ورکولو غور کوي، د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د سویلې دي چې د اسرایل احتمالي برید به د پراخ او ناوړه خبرګون سره مخ شي. په دې منځنی خطیز کې د تاریخوالي د ډیریدو په اړه تفصیل غواړم چې جلالزه سپ تاسو نه واورو لیدونکو ته کې شریک کې. یو شمیر بهرنیو چارواکو اسرایل ته سفرونه کړي لکه مازیان هم یاد کړه. د نړۍ هیوادونو اسن د اسرایل نه څه غواړي او آیا اسرایل د خپل پلان په اړه څه جزئیات ورکړي دي کنه؟
آشنا صاحب سلام تاسو لیدونکو ته. د امریکا، برېټانیا، ترکیه، جرمني، روسیې په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اسرایل غواړي چې د ایران په وړاندې غچ اخیستونکي اقدامات ونه کړي او له زغم څخه کار وکړي. اکثریت دغه هیوادونه په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو په ډیریدو اندېښنه لري. نن چهارشنبه د برېټانیا او جرمني د بهرنۍ چارو وزیرانو په بیت المقدس کې د اسرایلو د بهرنۍ چارو له وزیر سره ولیدل او د اسرایلو د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د سفر څخه مننه وکړه، ځکه دا پر اسرایل د ایران لبري دروسته لومړي بهرني جکپوري مشانو چې اسرایل ته سفر وکړ. د برېټانیا د بهرني چارو وزیر ډیوډ کامرون وویل چې اسرایل پر ایران د برید تصمیم یا پریکړه کړې. خو هغه وویل هیلمند چې دا برید یا دا اقدام په داسې شکل وي چې تاوتریخوالي پکې کم وي. دغه دوه مشانو د جرمني او د برېټانیا د بهرني چارو وزیرانو د اسرایل د جمهور رئیس سره هم ولیدل او د اسرایل جمهور رئیس ول چې نړۍ باید د ایران په وړاندې په قاطع او پریکنده شکل اقدام وکړي. اما د ایران د جمهور رئیس نن وویل چې دوی به د اسرایلو هر ډول برید یا اقدام ته په قاطع ډول ځواب ووایي.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد د پاوز د کلنی پریر پر مهال په خبرو کې وویل چې د اسرایلو حتی کوچنی برید به هم له سخت ځواب سره مخ شي.
که صهیونیستی رژیم زمون پر خاوره او د ایران د اسلامي جمهوریت پر منافع او کوچنی تاروز هم وکړي، په یقین سره چې د هغوی په وړاندې به ډیر سخت او جدي چلند وشي.
د ایران ولسمشر په داسې حال کې دغه خبرداری ورکوي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ مشان د ایران لغه چخیستون کو بریدونو وروسته له اسرائیلو څخه د غچ د ناخیستو غوښتنه کړې ده.
دا په ښکاره یو پارونکی اقدام و. د ایران له خاورې څخه مستقیما پر اسرائیلو د درې سوه مزایلو او ډرونونو توغول بنان هغه څه ته چې موږ دوام ورکوو هغه د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅه ده.
نړۍ په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د کمیدو هڅه کوي چې د اسرائیلو د پوځ مشر وایي اسرائیل اوس هم په خپلو اقداماتو غبر کوي.
سیاسي
بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لویدیځ هیوادونه په دوه ګونی سیاست تورنوي او وایي چې دغه هیوادونه پر اسرائیل او د ایران برید غندي، خو تر هغه مخکې په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرائیل برید نه غندي.
اسرائیلین اوسرارسو حقوق
په دمشق کې د نړیوالو قوانینو او د ویانا د کنوانسیون خلاف د ایران پر ماموریت د اسرائیل او برید ورستای مورید وو. لڅو هیوادونو پرته هیڅ د اسرائیل او يرغلیز برخورته چې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړل خبرګونونه خو هغه کسان چې د ایران په وړاندې د اسرائیل د چلن پړه چوپاتې شوی وو د ایران جواب ته ډیر ژر خبرګون وکړ.
مسکو چې د اسرایلو په وړاندې د ایران د برید لغندلو ډډه کړې ده، پر اسرایلی مشرانو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي.
مونږ په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه ډېره زیاته اندېښنه لرو. مونږ په سیمه کې پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د ډېرېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د اسرایلو لومړي وزیر د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایران او د یاد هیواد د نیابتیانو په وړاندې به د اسرایلو دفاع وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
عدالته په متحده ایالاتو کې د امریکا د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان جو بایدن او ډانلډ ټرمپ دواړه د غزې په جګړه کې او د ایران سره په شخړه کې د اسرایل ملاتړ کوي. د امریکا غا خبريال سکاټ سترنز په دې راپور کې د امریکا په سیاست کې د منځني ختیځ اهمیت ته کتنه کړې ده او شپاړې زما د همکارې نظرانه یوسف زئی په غا کې اوري.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دې کمپاین کې د اسرایلو د ملاتړ مسله ډیره مهمه ګڼل کیږي چې کوم کاندیدی زیات ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له خوا په اسرایلو د برید په اړه د متحده ایالاتو خبرګون سارلې او د عراق د لومړي وزیر سره په لیدنې کې د اسرایلو نه د امریکا په ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی.
متحده ایالات د اسرایلو امنیت ته ژمن دی. مونږ یو داسې اوربان ته ژمن یو چې یرغمل شوي خوشي شي او د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. مونږ د عراق په شمول په سیمه کې د خپلو کارکوونکو او شریکانو امنیت هم ژمن یو.
په سیاسي توګه د بایدن نه دا غوښتنه کیږي چې د حماس لخوا نیول شوي يرغمل شو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي او په غزه کې د اسرایلو د بریدونو په اړه په اسرایلو فشار واچوي. د هغه مخالف ډونلډ ټرمپ یا وایي کولس مشر وي نو په منځني ختیځ کې به هیڅ ډول شخړې نه وي شوي.
زه غواړم وایم خدای دې په اسرایلو رحم وکړي. دوی هم د اوس تر برید لاندې دي. دا ځکه چې مونږ ځان ضعیف وښودو. دا به نه وشوي. مونږ چې کومه کمزورتیا ښودلې د باور وړ نه ده. تاسو پوهیږئ او دوی په دې پوهیږي چې که زه ولسمشر وای دا به نه وای پېښ شوي.
د ټرمپ کمپاین د ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې د اسرایلو په مسلې په ولسمشر بایدن انتقادونه کوي.
جو بایدن د ولسمشر په توګه د اسرائیلو ضد شوی دی. واقعاً همداسې ده. د دې پر ځای چې هغه زموږ د تاریخي ملګري هیواد اسرائیلو سره ودرېږي، هغه په خپل ګوند کې د یهود ضد خلکو د ملاتړ لپاره زیات اندېښمن دی.
د میشیګن په ایالت کې یو رای ورکوونکی وایي بایدن باید د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
زه فکر کوم چې په فایل کې د ولسمشر بایدن ځواب ګټه ورو. زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره اوس دا د پښتنې وردی او زه فکر کوم چې متحده ایالات باید په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ د خوندیتوب او د اسرایلو د درناوي دریز ولري.
بیا د میشیګن یو بل ډرایور کوونکی وایي چې په غزه کې د اسرایلو ملاتړ د بایدن د مخالفت لامل شوی دی.
هغه یعنی بایدن زرګونه کیلومتر لري په وسخت ناورین کې لاس لري. خلک فکر کوي چې دا مونږ ته زیان نه رسوي خو مونږ د خپل پیسو سره د دې مرسته کوو.
تیر میاشت د پیو یو نظر پښتنې د دې مسلې په اړه د نظر جوهر اختلاف وخود. د متحده ایالاتونو شاوخوا شل سلنه رای ورکوونکي وایي چې د بایدن په دریس کې سم توازن شته. بیا نور شل سلنه وایي چې هغه د اسرایلو پلوي کوي. شپاړس سلنه وایي چې هغه د فلسطینیانو پلوي کوي. په دې نظر پښتنې کې زیاتره خلک نه پوهیږي چې بایدن د دې مسلې سره سم چلند کوي او کنه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د دوه ټلویزیونونو فعالیت بندولو په اړه راپور او د بیان پر ازادۍ ارزونه لرو خو د وی لنډي وقفي ورسته ګوري اله د منګ سره اوس
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه
آیا دا نه جنگ کول د دې ټول شخړې چې د کلونو دوام کړي حل لارې د فکر کول
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
شرب خود اسرائیل هم یک دولت نیابتی است در واقع و دا یک طبیعی است که همیقت توانمندی خود که فرانسه، انگلیس یا امریکا به خرج داد برای جلوگیری از موشک‌ها یا پهپادهای ایران میتونست که هزاران بم دیگه که همه روزه سر فلسطینی های مظلوم از طرف اسرائیل استفاده میشه یک چند جلو از اونا رو میگرفت.
خود یک خطر باندی چه کل گتی دی در آگه پر اگون استفاده که کل چه گتی دی پر خطر که وفیقی دی در آگه پر زد من اقدام که تا چه پوری لکه افغانستان که طالبان په اوله دوره کې چې راغلل ایران به دی مخالف وو. طالبان په مقابل کې شمالي کلوال سره مرسته کوله، د ایران ډیپلوماټان په مزار کې ووجل شو، اما دا ځل چې راغلي دي خپله ګټه په دې کې بول چې طالبان نه حمایت وکړي.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو خصوصي ټلویزیونونو د فعالیت د ځنډولو په اړه د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسیون پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې ګڼلې ده. یاد مرکز دغې پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشار په لړ کې د طالبانو حکومت په اطلاعات او کلتور وزارت کې د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسون په یو پریکړه کې د بریا او نور په نوم د دوو خصوصي ټلویزیونونو فعالیتونه د محکمې تر پریکړې ځنډولې دي.
دوی ته په ورونو دوی ته توصیه شوی او اختار ورکړ شوی او خودوی هغه باب زګنلې وو. نن د کمیسون غړو دغه پریکړه وکړه تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې بعد دوی دروازه تړلې. جان
ترابلتان یا میسون باسا د طالبانو له خوا د دغو دوو رسنیو د بندیدو د خبرګونونو په لړ کې په تعویض کې د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د طالبانو له خوا د بریا او نور نا دولتي ټلویزیونونو پر نشراتو بندیزونه د نړیوالو او رسنیو قوانینو خلاف عمل بولی.
طالبانو له خوا د نور او بریا ټلویزیون د خبرونو زندول د نړیوال قوانینو او بشري حقوقو او رسنیو خلاف عمل دي. موج د طالبانو د پریکټي د غندول ترڅنګ د نړیوال بنسټونو او د نړیوال رسنیو څخه غواړو چې د آزادو رسنیو او خپلواکو خبريالانو
د طالبانو له خوا رسمي ډول د بل هیڅ قانون ترڅنګ د رسنیو قانون نشتون رسنۍ او خبريالان په دوامدار ډول ننګوي. په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر د فیسبوک محدودولو او یا بندولو خبره هم کړې وه. د طالبانو له خوا د رسنیو په وړاندې دا ډول اقدامات د خبرلانو بنسټونه او خبرلان اندیښمن کړي دي.
موږ ځکه اندیښمن یو چې ورستر بلې د رسنیو په وړاندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي او دلیل هم دا ده چې د رسنیو قانون نشته او د قوانینو په نشټوالي کې حاکم اداره د خپل سلیقو پر اساس عمل کوي او قطعا د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ اصول ته ژمن نه دي.
نور ټلویزیون په 2001 کال کې د جمعیت اسلامي ګوند له خود صلاح الدین ربانی په مشرۍ جوړ شوی وو او معمولا به سیاسي او دینی خبرونه کولی. بریا ټلویزیون بیا په 2019 کال کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له خوا جوړ شوی وو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانی او څرګندونه خبرولی. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
په دې اړه د طالبانو حکومت ویلي دي چې دا دوه خصوصي ټلویزیونونه باندې ځکه بندیز لګولی دی چې د رسنیز اصولو سره په مقرر ډول سرغړونې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت دا پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې ګڼلې. د یاد مرکز ویاند مرزیه حفیظ دا شیبه موږ سره په خبرونه کې ده او معلومات به شریک کړي. مرزیه جان، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر رالی. اول که زموږ لیدونکو ته دا واضح کړئ چې دا د خبریالانو مرکز ولې په دوو ټلویزیون زنونو چې وسیات شو نور او بریا په نامه دي د دوی خبرونه زنډول د رسنوي د قانون خلاف بلل شوی دي. تاسو ولې دا ردوي؟ یعنی
سلامونه تاسو ته ټول او ترنو لیکونکو څنګه چې ټول تر خوانه د لکلنه چې طالبان په افغانستان کې وخت او رسیدل متاسفانه د دوی ټول بندیزونه ډیری په رسنۍ او پر افغان خبريالانو باندې وځل شول. دا هغه موضوع ده چې تل د کورنۍ او بهرنۍ بنسټونو له خوا غندل شوی ده او د پام وړ ګرځېدلی ده. دا یو واضح او روښانه مسله ده چې په تیرو نوکې د بیان ازادي د افغانستان لپاره ډیره لوی لاسته راوړنه و. خو متاسفانه افراط او تفریط هم دغه رقم چې د افغانستان په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې دي او ډیر اساسي مسایل له منځه وړې دي یا هم له ګواښ سره مخامخ کړې دي، د بیان ازادي هم له همدغه ستونزو سره مخامخ کړې ده. په تیرو شلو کلونو کې څومره رسنۍ چې جوړې شوې یا څومره ازادۍ چې رسنیو ته ورکړل شوې، لږ نه هم متاسفانه په سمه توګه استفاده ونه شوه او همدغه موضوعګانې د دې لامل شوې دي چې نن ورځ طالب په ډېرې اسانۍ سره کولای شي دغه نه استفاده وکړي او د رسنیو پر وړاندې ودرېږي. دغه دوه رسنیو تړل کېدل نه لومړۍ مسله ده او نه به دا وروستۍ وي. تاسو ته معلومه ده چې شاوخوا 1500 رسنیو په افغانستان کې فعالیتونه درلودل، ولې متاسفانه ډېر شمېر رسنۍ یا د اقتصادي ستونزو له امله یا د طالبانو د بندیزونو له امله او یا هم د طالبانو لخوا دغه رسنۍ
وسم خو طالبان دا وی چې په سلګونو رسنۍ نورې فعال شوې دي، فعالیت کوي، تر ډیره پورې چې د طالبانو د اجنډا یا د نظام خلاف څه پکې نشته دي، هغه د ځانډولو یا د نشراتو بندولو څه خبره نه کوي. خو دا ستاسو نظر دی، ستاسو څرګندونو تر ازمو به خچ خبرې مې درته نه قد به رابطه کړي. آیا د طالبانو حکومت دا د رسنیو قانون چې تاسو یادوي منګم یاد کو، دا مانی چې تاسو د قانون د تطبیق تمه لري ورنه نظر گذشته ته چې په دې درې کالو کې ګورو چې ډیری آزاد رسنیو بندې کړي؟
د سیاو انتظار خلک نه شو کولای ولرو، ځکه د رسنیو د نشراتو یا هم د رسنیو د فعالیتونو لپاره واقعا یو مشخصه تګلاره نشته. همدغه مسایل دي چې طالبان په ډېره پراخه توګه له دې نه استفاده کوي. کومې رسنۍ چې
دوی ایره په څه کې ده؟ او بخه مرزیجانې او بخه د دې طالبانو ډار یا ایره په څه کې ده چې دغه ډول رسنۍ بندي؟ حتی دغه دوه رسنۍ چې اوس راپور کې واوري دي، دواړه د اسلامي نهضتونو یا د تنظیمونو اړوند وي چې اکثرا به د د خوخې په مطابق نشرات درلودل، یعنی دا ولی بندي دا خو یعنی ډیره غربي نه ده چې وې غربي دیموکراسي په کې ترسیمېدله.
بالکل بالکل، خبره هم دا ده کوم شخصي مسایل چې مثلا د سیاستوالو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ دي، له همدې نه په استفادې سره اوس موږ تاسو د دې شاهد چې په دغه وروستیو اونیو کې د ګلبدین حکمتیار له خپل کور نه وایستل شو، د هغه په سیاسي کتنو باندې مثلا بندیزونه ولګېدل، دا هم یو برخه وه. په هر بله برخه کې چې طالبان اقدام کوي، بالاخره بیا هم رسیږي د رسنیو موضوعانو ته چې ټول فشار پر رسنیو باندې باید راوستل شي. اوس تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دغه دواړو رسنیو دینی خپرونې درلودې، دینی موضوعګانې خپرولې، او د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف داسې یو څه نه درلودل چې باید دا یو اقدام شوی وای. خو دا لري خبره نه ده چې هر هغه رسنۍ چې د پخوانیو چارواکو لخوا جوړه شوې ده، د دوی له غبرګون سره مخامخ شي. حال دا چې دوی خپله یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې درې رادیوګانې جوړې کړې، نشرات پیل کړل، خو خبره دا ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي او دغه یوازینی ویره دغه د رسنیو نه چې کوم څه چې اوس مهال په افغانستان کې تیریږي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، له افغانستانه بهر نسی. موږ او تاسو له کومو خبریالانو سره چې په اړیکه کې یو کوم خبریالان چې نیول شوی دي او بیرته د طالبانو له بند څخه خوشې شوی دي، یوازینی دغه چې یا دوی له بهرنیو رسنیو سره کارونه کوي یا هم د دوی د غوښتنو خلاف یو کار ترسره
کوي. یعنی د کې شک نشته، بالکل د کې شک نشته د وبخې چې طالبانو مثلا تر دې مخکې ماغه رسنۍ بندې کړې دي او خبريالانه حتی بندیان کړې دي، چې طالبانو په حکومت به مثلا نیوکه کولې یا سیاسي مبارزو یادونه به پکېدله. په داسې یو اساس وخت کې چې تاسو دا تاییدوي چې ډیرو خبريالانو ته د ژوند خطر حتی متوجه ده، د بیان د ازادۍ او خبريالانو خوندیتوب ترڅنګ د رسنۍ ز فعالیت ساتلو لپاره باید څه وشي؟
اوس کوم خبريالان چې فعالیت کوي، ډیر کسان اوس له مجبوریت خپل قانونو ته دوام ورکوي. یو دا چې ډیر شمېر خبریالان له وزګارۍ سره دوی مخامخ دي متاسفانه، او یو شمېر خبریالانو ته د افغانستان د وتلو چانس او فرصت برابر نشو ځکه دوی په افغانستان کې پاتې شوي دي او اوس د مجبوریت له مخې نه خپل رسنیزو قانونو ته دوام ورکوي. دغه محدودیتونه په دوی باندې د دې لامل شوي دي چې مثلا ډیر شمېر خبریالان اوس هم د افغانستان د وتلو په فکر کې اوسي، ځکه طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس شي، د افغانستان د واقعیتونو په اړه راپورونه جوړ شي، یا کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي، دا هغه موضوعګان دي چې همې رسنۍ تر ډېر سخت فشارونو پورې راوستلي دي.
بله، د افغانستان د خبریالانو د مرکز ویاند او غړي مرزیا فیس کور ودان، ستاسو د معلوماتو نه مننه او دا چې زموږ پروګرام کې ګډون وکړئ. خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ، یعنی نن، د ایټالیا په ناپلز ټاپو کې د امریکا د سمندري ملاتړ ماموریت په زیارې ته ورسېدو. ټاکل شوی چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو چې په جیوه باندې مشهور دي، د بهرنیو چارو وزیران یې په کیپری ټاپو کې کلنۍ غونډه وکړي، چې بلینکن به د خپلې میرمنې سره نن ناوخته د غونډې ځای ته ورسېږي. په دې غونډه کې چې د ایټالیا، فرانسې، جرمني، جاپان، برېټانیا، امریکا او اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي، د سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ پر اسرائیل، د ایران برید او د روسیې د پوځي ځواکمنتیا کې د چین په همکارۍ هم غږیږي. په اوکراین کې چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د اوکراین په شمال د چرنیهیف ښار په ښاروالۍ او څو نورو ملکي ودانیو د روسیې په یو راکټي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د اوکراین جګپوړي چارواکي وایي چې سره د دې چې د روسیې د دوامداره بریدونو په وړاندې خپل دافعي اواز واکمنولو هڅه کوي، د نورې نړیوالې مرستې او ملاتړ تمه هم لري او ممکن د دا ډول زیانونو مخنیوی پې وشي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي د یاد برید څو ساعته وروسته د خپلو متحدینو نه نور ملاتړ او شمنو غوښتنه وکړه. اوکرين د مهماتو د کمښت سره مخ دی، ترڅنګ د امریکا یو مهمه مالی مرسته په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو لخوا ځنډول شوې ده او اروپایي اتحادیه په خپل وخت د وسلو په لیږلو کې پاتې راغلي. او د سخت او بیساری ورخت وروسته، عربي متحده اماراتو د چهارشنبې په ورځ هڅه کوله چې د ښار سرکونه او عمومي لارې د اوبو پاکې کړي. په اماراتو کې یو بیساری باران شوی دی چې د دوبۍ د نړیوال او تر ټولو مصروف هوایي ډګر پروازونه پکې بې نظمه شوي دي او ډېرې لارې د باران د ډنډ شوو اوبو له امله بندې دي. د اماراتو دولتي ټلویزیون ویلي چې د سهشنبې په ورځ دا ورخت د 1940 کال وروسته بې مثله او د هوا د وضعیت په بدلون کې یوه تاریخي پیښه ده. دا اورښت او باراني طوفان چې د دوشنبه په ماخام پیل شوی و، له امارات وروسته د عرب وچ دښتې ته مخه کړله. د سې شنبه تر پایه 1.2 ملي متر اورښت ثبت شوی دی. په اماراتو کې اکثریت ښوونځي او کاروبارونه د چهارشنبه په ورځ بند و.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موک نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د کرکټ میناوالو ته، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده، د اتلان افغان کاناډایی په نوم باندې ورزشي کلب جوړ کړی دی. تمرینونه یې پکې پیل کړي دي او د مسابقو لپاره تیاری هم نیسي. زمونږ همکار احمد فرشاد صالح د دې کرکټ بازانو یا د لوبغاړو د تمرینونو په اړه راپور لیکلی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده، د اتلان افغان کاناډایی په نوم ورزشي کلب جوړ کړی دی. تمرینونه یې پیل کړي دي، د مسابقو لپاره تیاری نیسي.
کمی ټیم تاسو اوس ګورئ چې اخته ده، خو منظم او ان شاء الله مونږه پلانینګ هم دا ده چې پر روانو سیالیو کې غټو غټو ټورنمنټونو کې مونږ برخه اخیستې ده، کې ټی 20 او زین نور کې، نېشنل بیگ بیش کې همدار، زین نور کې، میکا کپ کې مونږه داخله کړې ده. را روان برمټن ټي 20 یو غټ لیکيږي او یو څو لیګونه نور چې دا موږ ټارګټ کړی دي چې په دې کې به موږ برخه اخلو.
دغه کرکټ بازان چې بیرته د رقابت میدان ته وتلي دي زیاتره حرفوي لوبغاړي دي. کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وو او یا یې د مسؤلینو نقش لري. د اتلان افغان کاناډایی دغه ورزشي کلب د افغانستان د کرکټ لوبغاړي غون کړی دي چې د یو قوي کاناډایی ټیم په حیث مسابقه ته ورشي.
ډیر خکار شوی خکار زکه شوی ولی چې مخکې موږ هر یو افغان لوبغاړي په مختلف ټیمونو کې لوبیدل، جدا جدا ټیمونو کې لوبیدل، اوس هغه ټول یو ځای شو. بل موږ سره چې کوچ د کوچ صاحب دولت زازه د موږ سره منیجر شیرغام کار صاحب د چې هغه کرکټ کې ډیر یو غټ نمونه دی.
خیبر عمر چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی وو څلور کاله مخکې کاناډا ته پناه وړی دی. هغه چې د کاناډا د داخلي ټیمونو په تمرینونو کې ډیر وځلیده اوس د کاناډا د کرکټ د ملي ټیم غړی دی.
دا ټیم هم په دغه ځای تر سوال دی ان شاء الله چې روان ټولو ټورنمنټونو چې کاناډا کې څومره ټورنمنټونه کوي کاناډا کې او کاناډا نه بهر موږ ان شاء الله په کې داخله کو او د مسابقو ته ځان آماده کو.
فعلا بسیار بازیکنان که از افغانستان آمدن یک 15 نفر هستن که با سطح تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردن، همچنان خود ما هم در تیم ملی کرکت افغانستان بودن.
دغه ورزشی کلب په دې باور دی چې د افغان مهاجرو د کرکټ دغه ملي ټیم کولای شي په کاناډا کې د هند، پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نور ملکونو د مهاجرانو د کرکټ د ټیمونو سره چې ډیر قوي ټیمونه دي مسابقه وکړي.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو هغه دوستان چې غواړي دا راپورونه بیرته وګوري کولی شي د امریکا غږ انټرنیټي پاڼه ته رجوع وکړي، لکه فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر پاڼه ته یا ایکس پاڼه کې. اول ته بیرته سره وګوري او دوستانو سره شریک